سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د مخه شپږ بجې تاسې ازادي رادیو ته راغیست. تاسو هم خبرونه طالبانو یو برېټانوي جوړه چې عمرونه یې تر اویا کلونو زیات دي نیولې دي. د برېټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې پیټر رند لورزر چې 9 کلن دی او د غمیرمن باربی چې 15 کلن دی د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شو. د جوړې له 13 کلن رئیس په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چاري پرمخ بيولې او دغه لور سارا انتيوسيول سندي تایمز ورسپانه ته ویلي چې هغه یو ځغختل دی واته خدمات وکړي ځکه چې مينور سر لري. روسه درو خانه نه ده چې د جوړه د څل پرنیول شوی خود هغه لورې پرمخ وړل شوی پروژه چې یوې د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره ظاهرا د سیمې چارواکو لخوا تایید شوې ده. د کندهار د سوداګریو پنګونی خونه وای سکل دی ولایت څخه د 240 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه بهر ته صادره شوه. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر دولتي ایجنس د راپور لمخې د دې خونې مرسل انجینر عبدالباقی بینا ویلي چې سکل 2300 ټنه وچه میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شوه. دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه وچه میوه ده چې هند پاکستان متحده امارات او امریکا ته صادره شوه. وچه میوه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي چې په بارنې بازارونو کې خه ارزښت لري. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان سره د ځواکونو نن هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انټولو خبري ایجنس د راپور له مخې د دوړې وخواو ترمنز مهم دروازه د یکشنبه په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په پرمخ تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه نخلوي د شنبه په ورځ د وی نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شو. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټولو خبري ایجنس ویل چې تورخم دروازه د ټول مسافر او سوداګریز وسایدو لپاره له هم اتړلې ده او د دوړو خوړ امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. د چارواکي چې نه غختل نومي واخل شي ول چې تر اوسه د سره دی اړیکو د کمیټه غونډه نه ده شوي او کوم نیټه مرته نه ده په پام کې نیول شوي. خو د پاین حال کې ول چې سره دی چارواکو ترمنځ خبراتورو لپاره هڅه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالد ترامپ لږ تر لږه درې ځله ویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه. ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا 2 میلیارد ډالره مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري، هغه څرګنده کړه که د مرستې دوام عمومي، طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ یو خبر پڼه کې ویلي چې دغه وزارت د لرغون پوهی رئیس زبی الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګر او لشنګ ورسلو کې موندل شوي دي. روسي خبرم دا چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تقریبات په خطیز کې د چخوبري چې یو تن پکې وژل شوی او درنور ټپي شوی روسي عمل بلل دي. ایمانوئل ماکرون په یو ورځ ویلي چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چخوبري به شک یو ترګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی او هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال علاوه پر شعار ورکړی و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدی شي چې دغه موضوع له استفاده وکړي.
پاکستان د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشته افغانانو وضعیت
ډیر زیات مې خوشنې کړی او دا ډیره ځورونکې ده. د موته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون په یو کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته ورکوي، خو دا مرسته به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان دا تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیسي چورش مشنون کې وایي امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خای طالبان د وی معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات پر راپورک.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them get back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات به بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوې دي، مستقیم له باکا څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو لدې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او دا په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آنی و مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي چې امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خای طالبان دې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت پر امریکا د یو فشار دی وسیلې پیس کې د شي چې زغ موضوع نه استفاده وکړي پر طالبان باندې فشار زیات کی. دا به راتلونکي ثابت کی چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اگست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. د لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه پوځي تجهیزات غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د میلیارډونو ډالرو په ارزښت دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تیروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د جرمني پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه واد کې شمیر میش افغانان وایي چې هیلمند دي چې نوې حکومت یې ستونزې هواري او ورنمل تر وکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هیلمند دي چې د یو شمیر ورستوي جرمي پیښو لامل چې افغانان پرې تورن ګړل شوي دوی سره توپیري چلن هم ونی شي. جزئیات په دې سپومي پراپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخابات وروسته د یو افغان په حیث زما خپل دا غوښتنه ده چې د المان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخوردو کې، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کې او ورسره همکاري وکې، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګې دوه څخه ورسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4020 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تیره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2024 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هر ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. یادونه ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تګ ورسپانې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 الوتکو کې له پاکستانه د 30 افغان کډوالو الوتنې ځنډولې، خو ورسپانې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمنی کې د ټاکنو په نږدې کې 2 افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمنی کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروسته یو 2 د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو 2 پیښو په جرمنی کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالو په اړه تر بل هر وخت بحث ډېر تود کړی دی. فردسیال راپور ورکوي.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وساله داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درويشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و. خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او په خو د موضوع نور هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند لغړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو. هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول دی ګوند لا لوړان دی د افغان او سوریي مهاجرینو د ډلې زو استلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پختنی خی چې د جرمنی لپاره د بدیل ګوند ډیر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړی دي. د جرمنی په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمنی د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیار خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزب کې مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسیدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سراسیرت غونډې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د درويشتمې نیټې ټاکنې وټاکي ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
د همدې موضوع په تړاو د چارو لشنونکي ښاغلي خلیل احمد داد مسخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې پر افغان کډوالو سمره اخیستې ولري.
ګورای جرمني دلته د خي د خي څور توای چې راستګرا په دلی ورته وای د خلک لکه چې په قدرت کې راځي قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دی هغه اوس تلری کیږي په دې چې په خپل جامعه د جرمني کې دوی دې تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکړي. دغه لپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اته وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دا مهاجر بلته هغوی هیوادو ته ور واستو خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستۍ کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي دغه په چړې خلک وهڅوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي دا ډېر په غوسه کړې خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو کې دي دای بیا د څخه سوی استفاده کوي غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي دلته لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله. اوس همدغه وروستۍ پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله کومه تاسو پر دې باندې وغږیږو همدغه وروستۍ پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسیانې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرین په تړاو باندې سخته ولې شي؟
خو به کسام زینې داس پیښې چې خپل جرمنان په چړې ویل دي چې څوک په ماینه وجلې څوک وجلې. اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نخي او دا بیا د مجازي فضا لاري افغانان هغه پیدا کړی دي او خبري چې دلته جرمنان دوه مخ سیاست کوي، یعنی هغه پیخي چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسرکی او په میډیا کې راوړي، اڅ چې دوی خپل جرمنان کې هغه به نه خي. دغه د پاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي، د نورې وادود هم دي. نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي، او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي. دغه د پاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجانې کوي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی، د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي. خصوصا افغانان خو تاسې ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، اینجوری دی شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته خواته چې دوی راځي.
بله بله، اوس انادم سي سره دي چې دوه رسونځي افغانان غالي په اوس پور پاکي میشتي، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. د ټاکنې به وشي د نوي حکومت ټاکلو په اړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی خپل سخت دریزي تل کسنګ شتاسو لي خيار خي ګوند، دوی دغه سخت دریزي په خپل ادامه ورکي.
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي. نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې، او په رسنی کې هم دوی لاسرسی لري. دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس سي. بالاخره دوی په هغه وعدو کې چې مهاجر ته راځي تاسیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسائل ته هم د جرمني خلک ګوري، چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولی ویلی دی چې د کاری د دل پاره کړی چې حماس د اوربند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي. د اسرائیل صدر اعظم سوزل حماس اوربند موافقه په سرغړونه تورن کړی. تفصیلی پر راپور کړ.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسې سرغړونه تورن کړی او اعلان کړی چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وځندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادی شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي، چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر ډله ګڼي، د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیری یوې میاشتې په څیر د برمته او د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وارلمخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل، د تړون د لومړۍ مرحله ورستي ژوندۍ برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړ توپ شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومي په دیرشمه پیل شوه ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکي شنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنځشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بارني چار وزیر ویلي افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتدنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوالو په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وویستل شي. نور جزات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا هم خودلی چې دا مسله به له واشنگتن سره د خبرو له لارې هوار کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې د افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشاله کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناغوختون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتن راتنون کی سر مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناجوی خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه لا تلکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړل چې طالبانو د ډیورن کرخې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر راغلی خبرونه.
سلام بر شما، تشکر، ممنون، سلامت باشین. سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و